Ezért sem mondom, hogy...
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو اوري په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې زه اکرام الله اکرام يم او په یو بل یو سات خبرونه کې ساج هر کله کو دا خبري خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري وا به اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مخابرات او وزارت باندې د تیر ورځې حمله ته په خبرګون سره ویلي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري همدارس اوري چې د سرلنکا د نننۍ بمی چاودنو لامل د تلفاتو په شمیر کې جاتواله راغله ده د دې خبرونې دوهم نیمای د انصاف پلټکی او رکو شوی او عزیزانو خبرونو ته ځنګړی شي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له سلیم محمد صالح نو
دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د ریشي باید په عامه خرڅ نه سي د ملي امنیت او میډیا سات وایي چې د مساکلا ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو ولسوال نیول سوی دی په سریلانکا کې د وژل سو کسانو شمیر تر 150 واوښت د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د ریشي باید په بازار کې په عامه خرڅ نه سي پرون په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر باندې هم حمله کوونکو پوځي دریشي په تن کړې وه د دفاع وزارت وایي قیس منګل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریشي خرڅلاو غیر قانوني کار وباله
هغه پلورنځی چې دا یونیفورم پلوري د اسنادو یو پروسیجر یې بشپړ کړی دی دوی پر عوامو یونیفورم نه پلوري اول یې د ملي اردو کارت ګوري هغه ثبتیږي بیا یونیفورم ورته جوړیږي د کابل په پوله خشتي کې چې خرڅیږي دوی قطعا جواز نه لري او پلورل یې هلته منع دي
تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل سوي وو چې ځانمرګ برید کوونکي له دغو دریشو په استفاده ځینې حملې کوي د غزنی چارواکي وایي چې د امنیت قومندانۍ د ښوونې او روزنې د امیر څارمن شاپور بختیار او د دوو نورو پولیسو قتل نیولې څارمن بختیار تیر اونۍ ښار ته څیرمه په البیرونی ښارګوټي کې ووژل سو د غزنی د ولی ویان محمد عارف نوري نن یک شنبه خبر اعلان ته وویل
محمد خالد نام
داره نیول شوی کس محمد خالد نومیږي او د میدان وردګ ولایت د چکول سوالی اصلي اوسیدونکو دی چې دمګړی یې د غزنی ښار په البیرونی ښارګوټي کې ژوند کاوه
نیول سیوی کس ویلی چې د دغو وژنو په بدل کې نقدی مرسته ورسره سوې وه د ملي امنیت او ریاست وایي چې د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال نیول سوی دی دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغفور له ځینو وسلو او مهماتو سره په ځانګړو عملیاتو کې نیول سوی دی وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپرهار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلولو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې په لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی چې د شپږو جسدونه د دوی لاسته ورغلي دي د ننګرهار ولایتي دفتر بیا وایي چې سیمې ته اضافي ځواکونه استول سوي دي وسلولو طالبانو د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي د سولې ولسی حرکت په لسګونو پلویانو نن په هلمند کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
لارینواله د جګړې پر شکل اړخونه باندې د ژر تر ژره اوربند کولو ژغ وکړ او ترڅنګ پر غوي ژغ وکړ چې نور باید جنگ بس سي نور باید یوې سولې روغې جوړې ته سره ورسېږو د لارین پر محل لسګونو مېرمنو د خپلوانو انزورونو په لاسونه کې لرله هغه خپلوان چې د جګړې په منځ کې لاس ورکړي وو
د سولې ولسی حرکت وایي چې په نور ولایتونو کې به هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي په سریلانکا کې نن د 14 په نتیجه کې 350 زیات کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي دغه 14 په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساو په ګډون په څو موقعیتونو کې سوي دي عبادت کوونکي په کلیساو کې د عیسویانو د اختر یا ایستر په منځلو بوخت وو راپورونه وایي چې لږ تر لږه 3-14 سهار سوي بله 14 څو ساعته وروسته وسوه په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې حمله کوونکو ځانمرګ بریدونه هم کړي دي هغه درې کلیساګانې چې دغه 14 پکې سوي یوه د پلازمینه په شمال بل له پلازمینه بهر په نیګومبو بل د پلازمینه د ختیځ په 250 کیلومتري باتي کالوا کې ده پولیس وایي چې درې چودنې په 15 ستوریزو هوټلونو کې سوي دي په جلسو کې تر ډیر شو زیات بهرنیان هم شامل دي د ورستۍ امنیتي پیښې چې چای له مسولیت نه دی منلې د سریلانکا له کورنۍ جګړې وروسته چې یو لسیزه مخکې پایته ورسېده ډېرې خونړۍ ګڼل سوي دي د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون نن د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په ریاض کې د پولیسو پر یوه مرکز یوه حمله شنډه کړی سوه. په راپور کې ویل سوي چې څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. العربیه وایي چې حمله کوونکو غوښتل د پلازمینې ریاض په شمال لویدیځ شارګوټي زلفي کې دا حمله وکړي. دغه ټلویزیون وایي حمله کوونکو ماشین ګڼې، بمونه او ورشیندونکي وسیلې له ځنونو سره لېږدول. وروسته له هغې چې سعودي عربستان څه باندې یوه لسیزه مخکې د القاعده تحرکات وځپل، افراطي وسله وال له څو کلونو راهیسې پر امنیتي تاسیساتو حملې کوي. او په اوکراین کې خلک نن د جمهوری ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپل رای کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسني ولسمشر پیترو پوروشنکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو دی. نظر پوښتنې ښیي چې مخالف کاندید یو 40 کلن ولودیمیر زیلینسکی د پام وړ مخکې دی. په یو نظر پوښتنې کې چې تیره پنجشنبه خبره سوه په سولو کې نږدې 50 برخوالو ویلي و چې دوی به زیلینسکی ته رایه ورکړي. نږدې 22% نور ویلي چې دوی پوروشنکو ته رایه ورکوي. ښاغلی زیلینسکی چې تر ډېره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیایوالی د پالیسیو په اړه یې له بحثونو ډډه کړې ده. خو په اوکراین کې موجود اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکی له کمپاین سره مرسته کړې ده.
مغل آزادی رادیو ناوری درنو دوستانو خبرونه مول سالم محمد صالح نو واوری دل که غواړی دا او نور مسائل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ پته مو د آزادی رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان سترې محکمې د ملي یووالي د حکومت د واک موده غزولې ده او تر هغه وخته چې د ولسمشر انتخابات نه وي شوي په یو مکتوب کې د اوسنیو مشرانو د واک موده غزولې ده. افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت باندې د تیرې ورځې حملې ته په غبرګون سره ویلي دي چې وسله وال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري.
حمله بر افراد ملکی و دوائر کرای خدمت میکنن، نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونی است.
تکل شوه چه د افغانستان ملی شورا ولسمه دوره تر روان پنجشنبه ورځ پورې پرانستل شي.
ان شاء الله هغه معلومات چې ما په دزواز کې قرار مری 100% بیا هم مطمئن نه کدی چې ورځ مخکې ورسته شي.
د دولت په چارو کې د پارلمان وزیر فاروق وردګو په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوځي یونیفورم پلور غیر قانوني ګڼي. همدارس په بهرنیو مسایلو کې بدرته د سریلانکا د نن ورځې بمی چاودنو د وروستیو تلفاتو جزئیات درکو چې بالاخره تلفات کوم ځای ته رسیدلی دي. له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږ آزادی رادیو نوري ډیره مننه چې آزادی رادیو ته غوږیاست او دا هم د خبرونې لومړی مطلب د ننو دوستانو لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د افغانستان سترې محکمې د ملي یووالي د حکومت د واک موده غزولې ده او تر هغه وخت چې ولسمشرۍ انتخابات نوي تر سره شوي د ملي یووالي حکومت مشران به خپلو چارو ته دوام ورکوي. دا موضوع رحمت افغان تعقیب کړی دم د اوس سره په سټډیو کې د افغان سره مهرباني نوي معلومات په دې اړه سدي.
مننه اکرام صاحب. نظر سنوی کې داس یو مکتوب لاس پلاس کیږي چې لمخې د افغانستان سره سترې محکمې د حکومت موده تمدید کړي، یعنی د انتخاباتو پورې غزولې ده. که څه هم هڅه وکړه په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو خو تر اوسه پورې نه یې توانېدلې. خو د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه خبرګون ښودلی ده. د جمهور رئیس مرستیال بیان شاه حسین مرتضبي رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ولیدي چې د افغانستان سترې محکمې د 2009 او 2014 کلونو وضعیت ته په کتلو چې په هغه وخت کې هم د انتخاباتو موده تمدید شوی ده، هغو ته په کتلو باندې او د افغانستان د انتخاباتو د قانون د 104 مادې په اساس باندې دې ته په کتلو سره د افغانستان د حکومت موده تمدید کړی ده، بل خو د افغانستان اجرایی ریاست هم دا خبر تاییدوي او وایي چې لدی سره د ملي وحدت حکومت هغه کومه موده چې و تر انتخاباتو پورې و هغه تمدید کړی ده. البته د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د 2019 کال په میزان میاشت کې کیږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د جمهور رئیس موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، نو وړاندې په څو میاشتو کې باید جمهور رئیس مکلف ته چې انتخابات راوبلي. دې ته د افغانستان د جمهور ریاست ځینو کاندیدانو غبرګون وښود او د پرېکړو فیصله یې غیر قانوني وبلله. د حنیف اتمر د ټیم ویان قادر شاه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غیر قانوني پریکړه ده او هیڅوک حق نه لري چې سترې محکمې باندې له نفوذ په استفادې دغسې یو ډول پریکړو فیصلې وکړي. حقوقدانان بېلابېل تفسیرونه لري له دې نه. ځینې حقوقدانان وایي چې دغه یو قانوني پریکړه وه، ځکه پخوا هم داسې یو عرف په قانون کې پاتې سوی و، نو دوه ځله د دریم ځل ده، نو د قانون له مخې دغه حق لري ستره محکمه چې جمهور رئیس و موده تمدید کړي. بیا خو نور حقوق پوهان دغه کار غیر قانوني کړنې بولي. پراتلونکي کې به ازادي راډیو اوریدونکو ته په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. وام اوریدل چې د افغانستان سترې محکمې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د واک موده تمدید کړې ده او تر هغه وخته چې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي دوی به په واک کې وي. په دې اړه به بشپړ جزئیات په نورو خبري سرویسونو کې تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د افغان ولسمشر د تیری ورځی حمله ته چې د مخابراتو په وزارت باندې شوې داغه ته خبرګون خوده ویلې دي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. محمد اشرف غنی نن د مخابراتو وزارت ته تللی وسلوال مخالفینو ته په خطاب کې الته په یو غونډه کې ویلې دي چې په ملکی ادارو حمله د دښمن د زبون او ویری ورسته مثال ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې لاملې وطن وجل شول او وطن نور ټپیان شول. خغلی غنی په دې ناسته کې همداشان د مخابراتو وزارت د کارکونکو مراجعین نو په ژغورنه کې د امنیتي ځواکونو حادثه او کړنی سایل دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت له حملې یو ورځ وروسته د یک شنبه په ورځ دغه وزارت ولاړ او دغه حمله د مخالفینو د ویرې نښه وبلله.
حمله بر افراد ملکی
غوای په هغه کسانو چې په ملکی ادارو کې کار او خدمت کوي حمله ور باندې نه یوازې میدان نه ده، بلکې د زبون او ویر مثال ده. محمد اشرف خنی هغه کسانو ته په خطاب کې چې دغه حمله یې کړې ده وای کچری له امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان لري نور میدان ته شي. تیر ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره له شاوخوا 15 ساعته جګړې وروسته د دریو افغان سرتیرو په ګډون کسانو وژل شول او اته ملکیان ټپیان شول. افغان ولسمشر د مخابراتو وزارت د کارکونکو او مراجعینو په ژغورلو او د حمله کوونکو په لمنځه وړلو کې د افغان ځواکونو اقدامات وستایل او هغه د ستاینې وړ وبلل. محمد اشرف خنی د وسلوالو مخالفینو پر ضد توندې څرګندونې وکړې. محمد اشرف خنی وای هغوی چې حمله یې کړې ده د سولې جرأت نه لري.
چقدر خانواداستن که امروز
هغه وای څومره کورنۍ نن د غم په ټغر ناستې دي، ځکه چې تاسو د دې جرأت نه لري چې د سولې لپاره اقدام وکړي. تاسو د دې جرأت نه لري چې د هوا د دښمنانو په وړاندې په یو واحد صف کې ودرېږئ. جګړه د چا په ګټه ده؟ آیا یو افغان له دې جګړې لذت او فایده وړي؟ دربدری او د نظام نشتون مو ولید؟ څه غواړئ؟
بنظامي را دیدید چی میخوای؟
په عین حال کې غنی وویل چې د اوسنۍ جګړې د دوام لپاره هیڅ شرعي او فکری دلیل نشته. ظاهرا د محمد اشرف خنی دغه څرګندونې طالبانو ته متوجه کیږي، خو د وسلوالو طالبانو په ګډون هیڅ کومې ډلې د شنبه د ورځې د حمله مسؤلیت نه دی منلی. په مخابراتو وزارت حمله داسې محل کیږي چې ټاکل سوی وه په همدې ورځ په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې سوی وای. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دغه غونډه د طالبانو له مخالفت وروسته د قطر د حکومت له لوري لغوه اعلان سوه. افغان ولسمشر د مخابراتو په وزارت کې په شپږ دقیقو خبرو کې ویلي د افغان بېګناه خلکو د وژنې مسؤلیت هغه چا ته ورګرځي چې جګړه کوي، هغه جګړه چې د ښاغلي غني په وینا د حل روښانه لارې لري.
درنو دوستانو زموږ له ازادي رادیو نه اوري و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مخابرات وزارت باندې د تیر ورځې حمله ته په خبرګون سره ویلي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. لکه څنګه مو چې په راپور کې اوریدل تیر ورځ د افغانستان د مخابرات وزارت باندې لکه تلګه 15 وسلوالو حمله وکړه چې په لامل یې وطن وجل شول او تنور ټپیان شول. ویل کېږي داسې چې دغه حمله کوونکو له فوزی یونیفورم نه په استفاده باندې په دغه وزارت باندې حمله کړی ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د فوزی یونیفورم پلور غیر قانوني بللی دی. د دې وزارت ویان قیس منګل نن ازادي رادیو ته وویل دفاع وزارت په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته وویشي. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل او یو شمیر ولایتونو په بازارونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یونیفورم په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. اجمل تورمان په کابل کې د دغه یونیفورم د پلور یو بازار ته ورغلی دی او راپور یې پر جوړ کړی.
د کابل ښار د پل خشتې سیمه نظامی سرای دلته په دې سرای کې پوځي یونیفورم او بوټونه پلورل کیږي. د یو دوکان مخې ته ودرېدم او دوکاندار مې وپوښت
څنګه سي دریشې اسکری
دا په کابل کې د پوځي یونیفورم دریشي خلو بوټونو نښانونو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نورو اړتیا وړ اغوستونکو ملحقاتو یوازینې بازار نه دی، بلکې د معلوماتو پر بنسټ نور لوی او واړه بازارونه هم شته چې دغه توکي په کې پلورل کیږي او شاید ورته بازارونه په ولایتونو کې هم. په پلازمینه کابل ولایتونو کې ډیر ځله حمله له همدې پوځي یونیفورم څخه په استفاده تر سره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې د ورځې د حمله په تړاو خبر شوې اکسوده خي چې یاد حمله هم د پوځي یونیفورم نه په استفاده تر سره شوی و. یوش میر کابل خاریان د حکومت لوري د داشان بازارونو د تړل کېدو غوښتن کړي. د کابل خار دوتن اوسیدونکو صلاح الدین او امید ازادي رادیو ته وویل
د دې د خرڅول چې دا یو غیر قانوني کار دی چې د دې باید کلک مخنیوي وشي، ځکه چې دا غوي ته د لار اسانه شوی درازي نظامی دریشیا غوندي او زی په یو محل باندې ورننوزي 14 کې
سنتوري مشه از طریق از نمو مشه دریشي دولتي را مې پوشه بوتایشه مې پوشه مردم ته فکر میکنه کی نفر دولت است. خود نفرای اردو ملی ویاز نرم چې سر مردم سودا میکنن یا غیر قانوني سر دک سودا میکنن باید جلوگیری شه.
خود دغه بازار دوکانداران ادعا لري چې دا توکي په هر چا نه پلوري او په چای چې پلوري په بدل کې د اسنادو غوښتنه کوي. امین الله پوزی دریشی ګنټون کې
فروخته میشه مګم فروخته مکتوب داشته باشد فوتوکپی چې میگیرن تذکره شه میبینن کلیشه چې مکتوب ترش کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ملي اردو یونیفورم باید په بازار کې خرڅ نشي، ځکه دوی په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته وویشي. د دغه وزارت ویان قیس منګل د کابل په پل خشتې سیمه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یونیفورم پلور غیر قانوني بولي، خو زیاتوي چې په یو شمیر بازارونو کې د قانوني اسنادو د موجودیت په صورت کې دا کار کیږي.
مغازایی که یا خیاطخانه ای که او لباسا را اینا مفروشن
کومه مغازه چې د یونیفورم پلوري هغوی اسنادي پروسیجر بشپړ کړی، هغوی یونیفورم پر عوامو نه پلوري، اولی د ملي اردو کارت ګوري، هغه ثابتيږي بیا یونیفورم مرته جوړوي. په پولی خشتي کې چې خرڅيږي دوی قطن جواز نه لري او پلورلې دلته امانه دي،
قطن جواز نه دارن یا ممنوستن.
حتی موکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم واخلو، خو د پرلپسې اړیکو باوجود بریالي نشو.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
دغه غل ازادي رادیو ناورې ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره تر روانې پنځم ورځې پورې پرانیستل شي. دغه موضوع نن په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د یاد وزارت د کلنی کاري راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړه. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې خای د ولسی جرګې د ټولو ولایتونو ورستۍ پایلې تر راتلونکو دوه اونیو پورې ورستۍ شي. اجمل تورمان راپور ورکړي.
د افغانستان د ملي شورا د نوې دورې د کار په پیل کې تر یو نیم میاشتنی ځنډ وروسته اوس دغه هیواد په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي چې ښایي د ملي شورا ولسم دور به د راتلونکي پنځشنبې تر ورځې پورې پرانیستل شي. فاروق وردک د یک شنبې په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور تر وړاندې کولو وروسته په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل
ان شاء الله هغه معلومات چې زما په دسترس کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نیم کدای شي ورځ مخکې وروسته شي، اما ان شاء الله تخمینی ډول د پنجشنبه ورځ کولای شم چې ان شاء الله پنجشنبه به مقننه قوه ملي شورا به افتتاح شي.
د ملي شورا د غړو ژمنۍ رخصتي هر کال د هود د میاشتې په 15 نیټه ختميږي او د قانون لمخې د هود په 14 باید نوې دوره د ولسمشر لخوا پرانیستل شي. خو دا ځل ارګ ویلي و چې د نوي وکیلانو تر معرفي کېدو پورې نوې دوره نه پرانیستل کیږي. د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانیستلو کې ځنډ د ولسی جرګې د ټاکنو د وروستیو نتایجو نه اعلان دی چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو نه دی اعلان شوی. دا ځنډ د پخوانیو او نویو وکیلانو د مدني ټولنو د استازو او حقوق پوهانو له توندو انتقادونو سره مخ شوی او ویلي چې د درېمې قوې یا ملي شورا نشتون د نظام د کمزوري کېدو لامل ګرځي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم وپوښتو چې آیا تر روانې پنځشنبې پورې به د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د ټولو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شي که نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا موضوع د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته راجې او د یاد کمیسیون مسؤلینو بیا زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو د تیر جمعې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون منشي قاسم الیاسی ازادي راډیو ته ویلي و چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې ورستۍ شي.
فقط باقی مانده کورم انشالله شاید یک
شنبه د کوچیانو حوزه پاتې ده چې خای د یک شنبه یا دوشنبه په ورځ ورسته شي. د پکتیا هم په خلاصي دودي کندوز بغلان او میدان وردک پاتې ولایتونه دي چې دراتونکو ونې تر پایا بالا کابل او زینو حوزو پرته ورسته شي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د غشان ویلي چې د ولسی جرګې د نویو غړیو 2 اعلان شوی او حکومت وغړي خای وکولی شي د قانون پر بنسټ نوی ملي شورا پرانیسي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو ورید رنو دوستانو و موریدل چې ټاکل شوی د افغانستان د ملي شورا ولسم دوره تر راتلونکي پنځشنبه ورځې پورې پرانیستل شي. په امدې مسله کې پاتې کېږو. د حقوقي چارو پوه او د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي چې د ملي شورا د ولسمې دورې د پرانیستلو لپاره باید عجله وشي. ښاغلی صافی ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د نوي وکیلانو د کار پایل د قوانینو په تصویب او د غشان د سوري د پروسې په برخه کې ډیر اړین دی.
خبره خدا ده چې محترم وزیر صاحب د پارلماني چارو لږ وخت د اطمینان خپل خلکو ته ورکوي. دای باید دوی وخت ویلي وای کمیسیونونه چې بدل شول، بیا نوی کمیسیون جوړ شو، څونه موده چې تیره شوه ټولو مشکلاتو سره دوی باید حل کړي وای، شپه ورځ کار کړی وای او دا پارلمان نوی افتتاح کړی. یوه دوره غیر قانوني پارلمان ادامه پیدا کړې ده، وروسته د ختم نه دغه میاد نه چې دوی باید انتخابات کړي وای. نو چې شوي دي باید چې هر څومره زر دا افتتاح شي، دا په سولې باندې، په مشورو باندې، حتی بلې لویې جرګې ته بیا ضرورت نشته. همدا نوی پارلمان د خلکو نمایندګان دي راغلي دي، دا د ترکیب د رسمي لویې جرګې کې سره کښېنه وي، فیصله دې وکړي د یو نظر باندې د ټول ملت د افغانستان د طالبانو سره د څه ډول مذاکراتو پر مخ بیولو. دا ډېرې لانجې به دا پارلمان حل کړي او کازر وشي او دا وینورې پاتې نه جنجالونه پاتې.
بله استاد، ساس په نظر باندې دغه د ملي شورا هغه اصلي دنده خو څنګه ولسی جرګې د قوانینو تصویب دی. په دې برخه کې مثلا دغه جرګې په اعلان کې ځان راغې، څونه په دې برخه کې فکر کوي چې موږ تاوان کړی دی؟
دې برخه کې دې تاوان کړی ول چې موږ حاکمیت د قانون غواړو په افغانستان کې، او هغه چې د پارلمان د خوای قوانین تصویب شوی نه وي او یا ضروري نور قوانین ایجاد شوی نه وي، حاکمیت د قانون پلي کولو ته صدمه رسیږي. وخت چې حاکمیت د قانون نه وي، سوله نه وي، چې سوله نه وي عدالت نه وي.
د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی او چې اجمل تورمان ورسره ملکه کوله.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله په سرلنکا کې نن په غنو چاودنو کې د وژل شویو او ټپیانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. چاودنې د پلازمینې کولمبو په ګډون په څو خارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو کې شوې دي. نور حال په دې اړه نوریا سنوري وړاندې کوي.
په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1.5 کسانو اوخته او د ټپیانو شمیر هم له 500 تنو زیات شوی دی. دا چاودنې نن سهار د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر په کې لمانځل کېده په بیلابیلو ځایونو کې شوې دي. راپورونو له مخې یو شمیر حملې د ځان وژونکو لخوا شوي چې تر اوسه چارواکو هغه نه دی تایید کړي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو د شمال د نیګومبو ښارګوټي په دریو کلیساو کې شوې دي. درې نورې هم د کولمبو په عصري هوټلونو کې شوې دي. د نیګومبو د سانت سبستیان کلیسا په خپل فیسبوک پاڼه کې د کلیسا د نن د ورانی تصویرونه ایښي چې په وینو او اوږدې چوکۍ او غولې په وینو لړلې ښکاري او له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. په دې ځای کې په چاودنه کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. د پولیسو په وینا درې چاودنې په عصري هوټلونو کې شوي دي. د راپورونو له مخې له 150 زیات بهرنیان په دې چاودنو کې وژل شوي دي. د سریلانکا د مالی وزیر منګالا سمارا ویرا په یو ټویټ کې ولیکل چې داسې ښکاري چې دغه حملې چې ښې تنظیم شوې د وژلو ورانولو او ګډوډي د رامنځته کولو لپاره یوه هڅه وه چې په نتیجه کې ډیر بې ګناه انسانان ووژل شول. د حکومت یو بل وزیر هرشا د سلوا په خپله ټویټر پاڼه کې ښلي چې له چاودنو وروسته یې ډېرې وحشتناکې صحنې لیدلې چې د بهرنیانو په ګډون ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه پورې هیچا د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سریسینیا له خلکو غوښتي چې خپل آرامي حفظ کړي او د دغو حملو په اړه تحقیقاتو کې د چارواکو ملاتړ وکړي. تر دغو چاودنو وروسته په پلازمینه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. له حملو وروسته په ښارونو کې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی او چارواکو ویلي چې د فیسبوک او واټساپ په ګډون لویې ټولنیزې رسنۍ په موقتي توګه بندې شوي تر څو د غلطو معلوماتو او ګنګسو د خپرېدو مخه ونیسي. تر اوسه چارواکو دغه حملې چې پر مذهبي ځایونو او هوټلونو شوي تر وروسته نه دي بللې. د سریلانکا د وګړو چې اکثریت بودایان دي په سلو کې یوازې وی کاتولیک مذهب دي. مذهب ته هم په دې هیواد کې د تامل او اکثریت سنهالیس ټبرو ترمنځ دي یو والدي یو ځواک په توګه قتل کیږي. د نړۍ مشرانو هم دغه حملې غندلې. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په سریلانکا کې دغه خونړیو حملو په اړه خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې دغه بیرحمه خشونت د قربانیانو په خوا کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټري پیغام کې سریلانکا له خلکو سره د زړه له کومې د خواخوږي مراتبو د څرګندولو تر څنګ له سریلانکا سره د مرستو د چمتووالي خبره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه حملې غندلې او غوښتنه کړې ده چې هغه مذهبي کرکه او نه صبر چې نن په دې بڼه په حملو کې څرګند شوی باید برایونه مومي. د نړۍ ډیرو نورو مشرانو هم د دغو حملو په اړه چې په سریلانکا کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حملې دي سلمانونه څرګند کړي او دغه لړۍ روانه ده. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 25 کاله دوام کړی و په 2009 میلادي کال کې پای ته ورسېده. د تامل د پلانګانو په نوم وسله والې یاغي ډلې د تامیلیانو لپاره د یو خپلواک هیواد د جوړولو لپاره مبارزه کوله. دغه ډلې هغه مهال پر بانکونو د سوداګرۍ پر مارکیټونو بودایي معبدونو او د غراز د سیلانیانو په مشهورو هوټلونو حملې کولې.
زموږ غږ ازادي راډیو نو ورو درنو دوستانو راګرزو افغانستان ته ورزو هلمند ته د سولې د ورسي حرکت غړو د حکومت او طالبانو د عملیاتو پر ضد لاریون کړي. د دې حرکت غړو چې ګڼ شمیر ماشومان او خزي هم ورسره ملګري وي شوار ورکړي چې د حکومت خالد او د طالبانو الفتح عملیات د خلکو د وژلو لپاره دی ګټه نه لري. زموږ همکار دغه لاریون ته ورغلی دی او لسیمی نور حال راکوي.
د لشکرګاه شهر د لوکانو د لیسې پر څلور لارې پر یو دیوال لیکل سوی دی جنگ بس دی. دلته شاوخوا ګڼ شمیر دکانداران او ځینې تیریدونکي کسان د هغه لاریون سیل کوي چې لسیمې د مارچ په ډول تیریږي. د سولې د ولسي حرکت غړو یو اربیا په لشکرګاه شهر کې لاریون وکړ او پر دواړو غاړو یې د سولې غږ تازه کړ او د جګړې د شکیلو خواو لخوا د خالد او الفاتح په نوم اعلان سوي پوځي او جګړې عملیات وغندل.
جنگ نه واړو
نظم استاد شهید خور پښتنه چا وکړه نظم د شهید مور پښتنه چا وکړه او نوم د شهید ورور پښتنه چا وکړه
کته هم په لومړی کې د دې حرکت نوم د هلمند د ځوانانو د سولې ولسی حرکت خو کله چې کابل ته پپ شو او بیا د غزای د هیواد په شمال کې بلخ ولایت ته پلوڅ شو ولاړل نوم یې د سولې په ولسی حرکت بدل شو دا حرکت تیر کال تر دې وخت لږ مخکې د لومړي او ځپ مربوطاتو کې یو ورزشي سټډیوم ته نږدې تر یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس کسان یې ووژل او تر 50 ډېرې ټپیان کړل راپیل شو که څه هم د دې لاریون د امنیت لپاره خاص تدابیر نه دي نیول سوي خو د ګوتو په شمار پولیس په یوه رینجر لار تړلې ده او هغه کسان چې د لاریون په مخه ورځینه پرېږدي دا حرکت غړي چې څومره ګڼو سیمو ته نږدې کېږي هومره د پولیسو او امنیتي کسانو حضور کمیږي د سولې د ولسي حرکت یو غړي پاچا خان مولاده د ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغه کړنو په ضد اواز پورته کوي چې د سولې ممانعت کوي
دا یو کال مکمل کړي شو ولس د اوربند غوښتنه کړې ده